اته بجې شپې درنو افریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسئلو له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبري وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیه په اوکراین کې له هغې اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوې چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قمندانانو د پوځي وسایتو د تیلو او لوژستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی، خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګرانډي پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارز د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي دی په دې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړې. افغانستان ته د هند غنمو نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي، خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کرد.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوروړی بولي.
ځکه به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلي چې اوکراین ته د ټانک ضد زر او د الوتکو ضد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړه کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک ضد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دنده لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پوځ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. له دې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو له دې کبله انتقاد وکړ چې د ده په وینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملاماتوونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همداراز هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف له غوښتنې سره سم به اوکراین ته دافع هوا او د ټانک ضد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو ضد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک په نوم د ټانک ضد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښاري وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نوم نه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډېر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي بیا دا تصفیوي عملیات په ښه پالیسي وایي ښایي له دې سره په امنیت کې لا ښه والی راسي. د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا لس نیمې بجې وې دوی راغلو کورې ښه تلاشي کړ غوښته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوی سره مثلا که د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې وې یا کومې وسلې وې نو هغه له ځان سره یوړلې.
طالبانو دا تلاشي دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
دا عملیات د مشخص خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور عام خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستوي کې راخلاصي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بلې خوا د ننګرهار امنیه قومنداني وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 میله M16 امریکایي ټوپک سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومنداني ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای کړې وې او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومنداني مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی مشتل چې اتمیله يم 16 ساله پاکستان هیواد ته قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي ټوپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې له شپږ میاشتنی ځنډه وروسته د نجونو او هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلی شي خو د نجونو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي نجونې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضري شي.
حسیب الله احمد زای د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عماری کو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د دایش پبلیک کې ټپی شو. احمد زای له یو کال تیرې دوه وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، ته پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې تر څنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د اماډیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپګ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی. خو اوس ل خپلو نارینه ټولګیوالو سره ل څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته او نجونې د سهار پر مهال ځي. نجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنی او د طالبانو د بیازلی واکمنۍ دول عمل له خندوزان سره مخ شوي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنه کړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې یې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پیل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې خپل درسو ته پیل وکړو، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نور هم صنفیان مې هم د ته ډیر زیات خفه وي. خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د ته نظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته ولاړی او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا و چې بیروبار نه و. پخوا به جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنفونه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وضع کړي دي، دا دي چې صنفونه سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونه سره جلا و. حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د ښځو ټایم ته ښځې ورلېږلې دي او د هلکانو ټایم ته دا منل ده چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینې جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوی حکومت یا اسلامي امارت ویلي وو که جنکیان یا هم ښځې غواړي په ټولنه کې ونډه ولري نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وضع کړی وو. د نن ورځې وضعیت هم همداسې وو. چا لباس هماغه عادي شانته وو په ځان د نورو ورځو، او چا هم حجاب کړی وو، او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی، هغوی وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، مقصد د موږ درسونه دی. اوسې دغه نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګوري؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس له نویو مقرراتو سره د تعلیم عمومي فضا به ستاسو په نظر په راتلونکي کې څه ډول وي؟
که نوی حکومت همداسې خپلو خبرو ته ژمن واوسي، زه راتلونکي ته ډېره زیاته امیدوار او خوشبینه یم. ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې ما ولیدل او زه چې پوهنتون ته لاړم، دا ماته ډېر زیات د خوشحالۍ احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط سوی، ما دا فکر کاوه چې هېڅکله به شاید پوهنتونونه مې بېرته شروع نه سي، یا زه به تل همداسې په کور کې پاتې سم، ځکه چې نشم کولی چې خپلو هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکړم او شاید ونه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پوهنتون نه شروع سو، دا ماته نوې هیله راکړه چې انشاءالله هر څه به ښه سي او انشاءالله راتلونکی به ډیر ښه وي او انشاءالله چې زده کړې به هم داسې پایداره پاتې سي.
د کابل پوهنتون یوه محصله زرمینه دولتزی وه.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم ته ولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولانا ظهیر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیته را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، په سیمه ایزو پیسو راکړه ورکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لاره د دروازې د پرانستلو، د وختونو د زیاتولو، د تاسیساتو د جوړولو، مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتګ او افغانستان ته د بشري مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. د بدسل کې د چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم او د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو ننګرهار ته ورسېده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستیال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هرکلی وکړ.
دا دوست هند هیواد کم کومک چې سوی دی د غنمو دی او 5000 ټنه کومک سوی دی د افغانستان د ملت سره سوی دی. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوی هغه رسیدلی دی.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څو ونې مخکې ل خپل خاوري د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. په دې هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان او ساس د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودې. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکته دی، د هغوی ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپلو ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان
لنی کمر غزه هم له هغو هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې را ته ډالۍ کړل او ما ته دانیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلی را سره کیناست او هارمونیه یې را ته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دې ته ورکړې وه.
زمزمه
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ماته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه و. خیر د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبرا. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې.
وجه کې د خیر می دروړی چې په مرشی مختم
پرونا مرکه او اوریدونکی
سلامونه. زه اجمل انمو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم. وړاندې به واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې وستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په اوروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د اوروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې دې روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دېر شو پورې په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړي دي. نور دی ریپورت کی.
په اوروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده، چې لامل ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي، او دغه راز د میندو لخوا څخه خپلو ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده، او د خپلو کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله ساش کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شل سخترګي شپوري دا مریضان چې ماشومان راوړل کیږي په دې کې د شری مریضان چې دوه علته کېدلای سي، یو داری چې په ساش کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای، ځکه په همسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی، روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلی. یو علاج دا دی
ښاغلی وطنوال ویل کچېری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی، نو ویرستا چې بشری ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه موسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر سره کړي، او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دي د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي تر څو هلته یې روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه ښیي چې دغلته د شری یا سرخکانو ناروغۍ له امله په تیرو دوو میاشتو کې 150 ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده، او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دی. دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي، او د هر یو ماشوم تر څنګ خپله مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دی او د شدیدې تبې له امله په ژړا دی. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي، دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړي. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي، او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بس دغه نیولې دي.
وس مدل تم راوی دی وس دبا ورک وای تا خبر صاحب غځه ته ولا کرغلی مر په ادر کې پراتوی نو مر په شپه موږ صدا غواړم چې واکسین مر کې کومه کوم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ ورڅوای چې خدای وو په دوا پوګه سیاست ما کوم چې دار مغرور راګی او صاحب دې شو بل ماشومان باندې ساتيره بل او طب مې د طب مستر مې د خوځې ستر مې خوځې زابسان سکوس خلم پر اله امید امید پټ مو کې ابل ابل دا کې کې مشتنه وګړو ګول دا ګر ته تپسو بل دوه دنه ماشان یو دوه ستر یو دوه غرمې یو بس بخانه د غلی خواران بساجي چا چر کې ورته خلک چې چا روزان پور تو کې چا سلام تو خلاص بینست سره چې خدای په کلام کده ماشان چا ولادت لري بل هم دا لاس دوه لاس کسر روان کړل ته راوستن نو موږ وایو چې دا چې موږ هم خوړل شي
په ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې اوسیدونکي لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځین نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکي او چارواکي په ګډه له یوې ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیره میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې په نورستان کې به دغه ستونزه هواره شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځې چې زه یو سند لیږم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم، یو دفتر لکه لورتم کړم بل دفتر لورتم نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بیسیم په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بیخ نه لري، افغان ټلیګرام دی هغه هم نت نه لري، پرسنل هډې موضوع ته خراب دی خو کار نه کوي. د همدې وجه نه د نورستان ځوانان هم چې لوړو پوسټونو ته اپلای وکړي یا اسناد جمع کړي ځکه دلته انټرنیټ ډېر ضعیف پیدا کار نه کوي بیخي. حتی د شپې تر یولس بجو پورې موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او گریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیږلې او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په اړه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هوار شي، انټرنیټ زره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تل یې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د لسم پلان لمخې به ټولو ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې به د جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل انشاءالله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بله پروژه هم لرو چې د نورګرام، تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي، انشاءالله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشتوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
یا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه تهامات یو من عبدالاین د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست د لوی مشرانو وزیران صاحبان او رئیس وزران لغمان ولایت کې د استیناف محکمې قاضي چې کومه ده د دېجه کې د خلکو حق دې کې ناقه کړل به به چې چا ډېر ورکړل بس خلکو اتیا کلن سل کلن آبادیان ونی او ځنګلات پکې ولاړي دې سر شا سر په یو څه ورکړي بل ته ډېر بدلات شروع کړی به لپاره ده
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي:
00420221234.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.